سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوی نن د خالي ورځ د 2018 کال د مې 8 منټه ده د مشالې د نن ورځې نخصه تخبرونو په لومړی کړي کې مزا عبد الحی کاکړا او اسرار عالم مومند هر کلی کو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان قبایلی سیمو او افغانستان په اړه ریپورتونه او چړنی لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو سندرې دراورو خپل خبرونه کوو چې اسرار عالم مومند به وړاندې کړي
سره مشروم به د مهم خبرونو لنډیز پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان ستانشو کډوالو ته مالی مرستې ورکړي د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګرو درنکونکو یو ایجنډا ده او د برتانیا لیبر پارټي ادعا کړې چې د لندن د خاروالۍ څوکۍ لپاره شوي انتخابات د دوی کاندید صادق خان ګټلي شمالی وزیرستان ته ستنشو کډوالو کې حکومت څه باندې 4.1 کروڑ روپۍ د مالی مرستو په توګه ویشلې خو اپریشن ځپلی وایي لا هم د تعلیم او صحت په څیر بنیادی اسانتیاو ته اړتیا لري پرون په میرلي کې هغو کډوالو ته دغه پیسې ورکړل شوې چې کورونه یې په پوځي عملیاتو کې په مکمله یا جزوي توګه ړنګ شوي وو په دې موخه د وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مشالې ته وویل چې د وزیرستانیانو شوي تاوان د پوره کولو لپاره به دغه مرستې دوام لري
دغه شانتې دا پیسې اوس ریګولر دا وی او طریقہ کار وای 200 کیسز مونږه نور لیګلی دي ان قریب داغه پیسې برا شي داغه سرمنی بم شروع شي بیسک فیسیلیټیز چې دي هغه مونږه او تر ریسٹور کو ایمیډیټ بیسز باندې ایجوکیشن هیلث واټر سپلای دا زمونږه پرایورټیز دي هغه
بلخ مالی مرستو اخیستونکو ویل چې حکومت دې د دوی سکولونو هسپتالونو او بازارونو هم ورجوړ کړي په شمالي وزیرستان کې د زربیزه پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 100,000 خلک بې کور شوي وو چې لا یې هم ډېرې دا مهال د کډوالۍ ژوند کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د درنې سیاست کوونکو ترګرو یو ایجنډا ده نه د په خبره یعنی د پاکستان بې ثباته کول دي پرون د سین په سکر سیمه کې یوې دستوري ته په وینا کې نواز شریف ویل ترګرو د درنې سیاست کوونکو دواړه په هیواد کې د پرمختګ مخه نیول او بدمنی غواړي د دې په جواب کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې ویل چې احتجاج ته ترګري نشول کېدی د زیاته کړه وزیر اعظم د پاناما لیکس په مسله د جواب ورکولو پر ځای لدې مسلې د خلکو پام اړول غواړي د پاناما قانوني بنسټ څخه د دستاویزاتو تر افشا کېدو وروسته د نوشریف په بچو تورونه ولګېدل چې د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړي لدې وروسته ځینې اپوزیشن ګوندونه له نوشریف د استعفا غوښتنه کوي د قبایلی سیمو ځوانان ګیله لري چې د فاټا راتلونکی عیني حیثیت ټاکلو لړکې له دوی او میرمنو پوښتنه نه کیږي د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان مشر شوکت عزیز په پیښور کې خبری غونډې ته په وینا کې د قبایلی نظام په روان اصلاحاتي عمل نیوکه وکړي او ویل چې د وزیر اعظم د سلاکار په مشرۍ اصلاحاتي کمیټې د ځوانانو او میرمنو سره مشورت نه دی کړی
ڈیفاٹ ریفارمس کمیٹی نہ طالب علمانو تا توجہ ورکڑا نہ قبائل کے خواتین نہ چانہ تپوس وکڑو او دوی لگیا دی مخ کے ہم دای تیارے کڑے دے چے د فاٹا نو ملکان را غوڑی وزیر اعظم باغی تا خطاب کئ
د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو عیني حیثیت ټاکلو لپاره د خپل مشیر ستاریز په مشورې کمیټې ټاکلې چې د چارواکو په خبره له قبایلی مشرانو سره ملاقاتونه او مشورې کوي د کابل په شمال کې د یو شمېر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریز ملاتړ وکړ د پروان پنجشیر او کاپیسا یو شمېر مدني فعالانو ولسی خلکو د خلکو استازو پرون په لویه غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارو کې د نسبي بدلون هرکلی کړی دی د پنجشیر والي عارف سروري تېر ورځ مشال ډوته وویل د افغانستان حکومت د ولسی خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولی شي د لپاره د خلکو نظر هم مهم دی د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق په نوم عملیات پیل کړي دي په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي د دې ادارې مرستیال اسلم سیاس تیر ماښام مشارې ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولي او په دې اړه یې څېړنې روانې دي د ده په خبره په غور کې د تلفاتو شمیر 13 ښودل شوی و خو وروسته سروېګانو څرګنده کړه چې شمیر 12 دی د روس د بنچرو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه لپاره د ماسکو او ټوکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملی شوې ده. لاوروف تیر ورځ وویل چې د افغانستان په حالاتو یې له لوړدبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ایتارتاس اجانس په حواله لاوروف ویلي دي چې جاپان له افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو دی، ځکه د دې هیواد له پوځ او پولیسو سره کومک کوي. د برتانیا کارګرانو ګوند یا لیبر پارټی ادا کړی چې د لندن د ښاروالۍ څوکۍ لپاره شوي انتخابات د دوی کاندید صادق خان ګټلي. کچري حتمی نتیجې صادق خان ګټونکي اعلان کړي، نو دا به لومړی ځل وي چې یو مسلمان به د اروپایي اتحادیې د یو غړي هیواد د سرخار ښاروال جوړ شي. بی بی سی وایي د انتخاباتو حتمی نتیجه د معمولي تکنیکي ستونزې له وجې ځنډېدلې. د لیبر ګوند مشر تېره شپه ناوخته په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي وو، صادق خان مبارک شاه، د ده په خبره نور انتظار نشو کولی او غواړو چې د لندن د صفایي او پاکۍ لپاره تا سره کار وکړو. پنځه څلوېښت کلن صادق خان چې له پاکستانه برتانیا ته د کډوال شوي بس ډرایور زوی دی. د محافظه کار ګوند یو څلوېښت کلن زی ګولډسمیت سره یې مقابله وه. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزې د بندیز لر کېدو لپاره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. ولسمشر اردغان پرون دغه وینا کړې. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو چې له اروپا سره یې پر دې موافقه خبرې کولې، له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا ورکړه. اروپایي اتحادیې په ترکی شرط ایښی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر قانون لسره غور وکړي. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي جټ جازونو په یمن کې پر قاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي وجلي. د اوتدې مهر مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند واوریدل. په دې غړي کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دغه مهم رپورټونه لرو. چارواکو په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال اغیزمنو کسانو ته د مالي مرستو په لړ کې تر څلور کړه زیاته روپۍ ورکړې دي. اخیستونکي څه وایي؟
مخدا توقع نه و چې مشته به دا امداد در سره وکړو. ډېر خلک پوتې دي چې هغه سره دا امداد وکړي. چې کوم کرناړه شوې دي دا باندې مکمل جوړېږي نه.
د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان د نجونو څانګه وایي د فاټای اصلاحاتي کمیټې د دوی نظرونه نه دي اخیستي.
چې څنګه د موږ سره په ایجنسیز کې وکړله چې زموږ نه تاسو نه وکړل، هغه شان چې د کومه جرګه جوړی اسلام آباد کې، په هغه کې موږ امید نه لرو چې اف سی آر خلاف به دې څه فیصله وکړي.
د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عبدالکریم خلیلی پر نړیوالو نیوکه کړې چې د ترګرو د پنازاینو په لمنځوړلو کې ورسره لازمه همکاري نه کوي.
دوی هغه مرکزونه چې دغه برنامه پر موږ تحمیلوي نړۍ کولی شي مخه ونیسي، خو زموږ ګیله له دنیا څخه دا ده په هغه شکل چې موږ خوښتل او غواړو توجه نه ده شوې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال کورونو ته د رسیدلو زیانونو د پوره کولو لپاره حکومت د مالي مرستې ورکول لړۍ پیل کړې ده. چارواکو د جمعې پر ورځ اغیزمنو کسانو کې په مجموعي توګه څلور کروڑه او دېرش لکه روپۍ وویشلې. د عملیاتو له وجې تر یو میلیون زیات کسان بې کوره کړل شوي چې اوس یې د بیرته تګ لړۍ پیل شوې ده. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
میرالی کې جوړ شوی دغه پروګرام ته د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی، د بنو کمیشنر کامران زیب او د فوز افسران راغلي ول. چې شمالي وزیرستان ته واپس تللې 200 کورنۍ چې کورونا ته جزوی تاوان رسېدلې وو، 1,65,000 روپۍ د هر کور په سر او سلویخ کورنۍ کې 4,40,000 روپۍ د هر کور په سر وویشلې چې په مکمله توګه ړنګ شوي ول. د چارواکو په وینا شمالي وزیرستان میر علي تحصیل واپس تللو سیمو کې یې دغه سروې کړې او روانو ورځو کې به په نورو کورنۍ کې هم دغه مرستې ویشي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دغه مهال مشال ته وویل چې د خلکو مالی توانونو پوره کولو لپاره به دغه ګام دوامدار وي.
موږ یو بل غټ مایل سټون اچیو کړو. د هاوس ډیمیجز چې کوم په نارت وزیرستان کې شوې دي، سی پی ایل سی په تحت باندې هغې ته 43 million روپیز ریلیز شوې فی الحال انیشیل سټیج باندې. د هغې نن چیک ڈسٹریبیوشن کیږي چې چا مکمل کور ډیمیج دی د هغه لپاره 4,00,000 روپے دی اور 1,60,000 چې دی هغه چا پارشل ڈیمیج. دغه شانتې دا پیسې به اوس ریگولر دا یو طریقہ کار بھائی کمپلیٹ نارتھ کم ایریاز کې ریٹرن کیږي هغه ته سروس او سرو سر روان دي. 200 کیسز مونږ نور لیگلی دي ان قریب داغه پیسې به راشي، داغه سرمنی به شروع شي. بیسک فیسلٹیز چې دی هغه مونږ تو ریسٹور کو امیجیٹ بیسس باندې ایجوکیشن ہیلتھ واٹر سپلائی دا زونگا پرائیورٹیز دیا گیا.
پروگرام تر اغلی متاثرہ کورنۍ زنا کسانو مشال تا د غم رستو پاړه وویل.
ارسلا جان ول د ګل محمد نن ډرا د خوشاله او د فخر مقام دی چې د شمالي وزیرستان خلک سره اغه وادي چې حکیمه شوی وي او په مانشه دا افاګړه شولا چې موږ یې کرینا ډانکړل مشته څنګه لای ویژنا نن موږ آر شای ولیدل اغه امداد هر سړی تخپل خپل اساور استدل می نور دا غوړي چې ایجوکیشن غوړي هیلت غوړي امن غوړي
مون عمل سردار دا دیدا کې کلی د آذربایجان سب شه کیر ډیمیج شو وړان شو مو خدا توا کو نو چې مشته به دا امداد در سره وکړو خو دا ما مطالبه ده چې ډېر خلک پوتې دي چې هغه سره دا امداد وکړ شي کدی ولې نه په جوړ شو چت د طریقہ جوړوي چې کی مو کرنار ان شوی دي د باندې مکمل جوړې دي نه او کچېر مستر نه رحم داد وکړو یا د نه غریب نه سره وکړو
همو نو مر فاندا تا خپل چیک ملا او شو د سلویر لا کې ریفای چیک مش کیر فل ډیمیج وو پیرا پیرا په دې باندې هم مش کیر نه جوړې شي خو بده هم شکر گزاري د حکومت بکی نه را مش دا تا او کو د حکومت نه کی مې و دې مستر کړی ان شاء الله سپیرا او آرام آرام سره پیرا کېږي ان شاء الله لګیا دي او مستر د هیلث او د ایجوکیشن باندې سپیلال ایجوکیشن مش دول تړتل شری د اسکولینا باندې مش دا حکومت ته فیل د اسکولینا د کلاو شی و میا شو پیرا پیرا چې مش ورکی دا هستی تعلیم نه پوتې دي.
ونه دا چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې د وزیرستانیانو په وینا د دوی په لویه کچه مالی توانونه شوي چې د امیر علي او میرانشاه بازارونو او تجارتي مرکزونو ترڅنګ د دوی کورونو ته هم ځای په ځای توانونه رسېدلي. پولیټیکل ایجنټ وویل میر علي او میرانشاه بازارونه به په نوې نقشه سره جوړیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه څنګه چې د عمر دراز وزیر په رپورټ کې واورېدل چې په میرانشاه او د میرالی بازارونه له منځه تللي دي د زرو اعظم عملیاتو پر مهال، خو دا چې دغه بازار میرانشاه بازار په کوم حال کې دی د قبایلی سیمو یو خبریال سفتر داوړ شاوخوا 9 کاله وروسته میرانشاه بازار ته پروند تللی وو او له تلو وروسته له مشال ریډیو سره څو شېبې مخکې خبرې کولې. له ده زخم وپوښتل چې 9 کاله مخکې چې کوم میرانشاه بازار وو هغه د نن میرانشاه بازار سره څومره مختلفه دی د پخپلو سترګو څه ولیدل هغه راته وویل.
ماتن کې میرانشاه یو بازار وو او خلک به پکې کاروبار به پکې او دا خلک د پنجاب نه راتلل او دا افغانستان سره په دې چې دا یو ټریډ ورک سنټر وو قبایلي لکو کې ټول ښه بازار وو. نو پرون چې لاړم نو میرانشاه خو لکه اړو وو نه د اسلین د بازار بالکل وران دی او بالکل ګراؤنډ یو ور نه جوړ شوی دی. بس صرف دوا جماعتونه مخکې چې کم وو یو کاري جماعت او بل جماعت کا نام بند چکم مشور بلڈنگ بندے واڑا واڑا سائز کے جماعت جماعت
او تاسو چولې دی دا وران پڅو په بلډوزر وران کړی دی په ډزو لګیدلې دی څنګه دی؟
او بالکل دا بلډوزر بلډر شوی دی یو گراؤنڈ ورنا جوړ شوی دی او دا بوټی موټی پکې راوتی دی دا زنګلی بوټی.
میرانشاه بازار چې کوم واغه کې به څومره دکانونه وو په خوا
کله به دا جیرانو اټال کو یا څنو دا اتسره دکانونه یا دل آرټ ان کې چې دا اتی
نو دا خلک کبه برته زین او غو ته بسنګ اندازه لګی چې دا ځای کې زما دکانو یا زما ملکیت یا جایداد
نه بالکل دا ډیره مشکله خبره ده دوی چې
سردار خان دوی وای حکومت دوی با د میرالی او د میرانشاه بازار لسره جوړوي او خلکو ته بیرقین او تاسو پروند ولیدل یا پر دې باندې کار سوی یا ځای ورته بیل سوی یا څه شوی
جوړ دې پاکستان مارکیټ چې کم دې دا لکه قبرستان فٹ بال گراؤنڈ دی پاکے نو آگا ڈیر مشکل دے چی دا ٹولا میران شاہ آبادی آگا سامان آگا کاروبار دا مارکیٹ کے وسیع دے چی دا آتر مختلف میران شاہ یو انٹرنیشنل مارکیٹ دا نو اوس ډیر ګرانه دي چې دا مارکیټ کې پورا آبادی مسائل دا کنټرول کی او بیا هم دا داسې چې عام متنازع دي اته تا ورکړل شوی نه ملات کړی شوی دي
او اخیری پښتنه دا ستاسو پرون تللاست ځکه وزیرستان ته خلک زی راځي خو د غزر بیا زب عملیات پکې وسو حل ته تلل اوس اسانه شوی دي پر پوسټو پر چک پوسټو باندې تک را تک
دا مشکل ہے پدې چې تب یو ځمخ کې انټری کې بیا لاس اته یا میران شاته چې طرفه اوبې انټری کېږي او چیکینګ کېږي نو بیا چې ته واپسی کوي بیا به چې کوم دې کې تا انټری کوي یا په یو کې به تا اوټ کوي اټس مینز دوه ګنټه یو یو نیمه ګنټه خو تیر او دالې نو دا مسلې چې کوم خلک واپس شوی دي نه موږ ته پوښتنه کوو ایم دا مسله دې چې تقریباً
داو سفدر داوډ د قبایلی سیمو خبريالانو سازمان ټرایبل یونین اف جرنالست په خوانای مشر چې وکاله ورسته میران شاله تللی او د خپل سترګو لیدلې حالې له مشال لري سره شریک کولې
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکام دوه بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روغتیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکام سلورو بجو
تړون
په پاوکام پنځو بجو
او سم د قبایلی سیمو په اړه د یو بل ریپورت لرو د قبایلی سیمو د زدکونکو سازمان په فاټا کې د ممکنه اصلاحاتو په اړه د پاکستاني وزیر اعظم له لوري د جوړې شوې کمیټې پر طریقې کار نیوکه کړې دي د جمعې پر ورځ په پېښور کې د خبري کانفرنس پر مهال د سازمان د انجونو څانګې غوښتنه وکړه چې کمیټې د دې اصلاحاتو په اړه له ځوانانو هم نظرونه وپوښتي د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټې تر اوسه پورې شپږو سیمو کې له خلکو سره لیدلې دي خو ځینې سازمانونه او کسان تور پورې کوي چې د کمیټې غړو یوازې له حکومت پلو مشرانو سره لیدلې دي او حکومت دا تور ردوي تفصیل له پېښوره غلام غوث سره کوي
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د قبایلي سیمو د زده کوونکو د جنکو د سانګي جنرال سیکرټري سمرینا خان وزیر مشال ریډیو ته وویل د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټې په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل انتظامی د خوخي د خلکو سره ملاقاتونه او غونډې ترسره کړې دي
په زموږ چې مشران دي او زموږ چې کم بچي دي باغې نه زموږ یو تعداد زیات دي اف سی آر یو تور قانون دی یو کالا قانون دی
دے نو پدی کی اول خدا کوشچن ہم نہ ریس کی چدی بالکل مشاورت پو کی چدی پہ ایف سی آر شانتے غیر انسانی قانون باندھے ایجنسیز تزی اور تپسون سے نے کہی آیا مونگ ختم کو کنا کو ختم چکم زمون دا حقوق خلاف قانونی نو آگے باندھے ہو بغیر تپوس ایکسٹینشن ورتا ملاو شی کسنگ دی مونگ سر اپ ایجنسیز کے اکڑا چی زمون نے تپسون نہ اکڑ زمون یوت سر ریپرزینٹیشن نہ پکے اگر شانتی چدی کما جرگا جوڑی اسلام آباد کے پاگے کی مونگ امید نہ لروش ایف سی آر خلاف بدے سے فیصلہ اوکی
دا قبائلی سیمو دا زدکون کو دا ٹولنی یو اقلیتی غڑی مالا کمار نمی پختن اوکڑا چی آیا دا ممکن دا چی دا اصلاحاتو کمیٹی پا قبائلی سیمو کی دا اصلاحاتو پلڑ کی دا قبائلی میرمنو نظر معلوم کھڑی نو پا جواب کی نو موڑی اویل
جیسے انسان یہی سی چلو دا پردے کے وی آلتا خزے خزے باہر نوازی نو خزو ٹیم جوڑا وائی شوی خزے بخونی تا خورستا وائی شوی کنا کرونو کسی گرز دی دوی ٹیمز نال تا خزو نا پختنا کوائی شی کچل دا دوی تا گران دے نا کم سے دا یونیورسٹی لیول باندے سے پڑھا لکھا جی نے دی آگو نا دا یونیورسٹی یوت پتھرو ہو پختنا کوائی شی کنا
دا قبائلی سیمو دا اصلاحاتو کمیٹی پا قومی اسمبلی کی دا ہاگا بل رستو جوڑا کڑے شوی وا کم کی چی دا غختن شوی وا چی قبائلی سیمی دی دا خیبر پختنخوا سرا شامل کڑی شی خود قبائلی سیمو دا زدکون کو دا سازمان مشر شوکت عزیز دا دا کمیٹی پا آڑا وائی
دفاعت ریفارمز کمیٹی نا طالب علمانو تا توجہ ورکلا نا قبائلو کے خواتین نا چانا تا پوسو کڑو او دوی لگیا دی مخ کے ہم دا تیارے کڑے دے چی دا فاتا نا ملکان را غواری وزیر اعظم باغی تا خطاب کئی
ہم پا قبائلی سیمو کی دا اصلاحاتو پلڑ کی دا پختونخوا گورنر اقبال زپر جگڑا تیرہ اونئی وزیر اعظم میاں نواز شریف او صدر ممنون حسین تا دا قبائلی سیمو دا اصلاحاتو پاڑا دا کمیٹی دا لومړی مرحله سپارښتنی حواله کړی وی او دا مرکزی حکومت یو چارواکی د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سپارښتنو کې مرکزی حکومت ته په ایف سی آر کې د یو شمیر نورو اصلاحاتو ترڅنګ د ایف سی آر د اجتماعي ذمہواری د قانون د ختمولو سپارښتنه شوې و د مرکزی حکومت دغه چارواکی زیاته کړه چې د اصلاحاتو کمیټه له د قبایلي سیمو د مستقبل د عیني حیثیت په اړه مرکزی حکومت ته سپارښتنه نه ده وړاندې کړې او دې باندې به د اصلاحاتو کمیټه په دویمه مرحله کې کار کوي چې آیا قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل کړي شي یا دې سیمو ته یو ځانګړې عیني حیثیت ورکړي شي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلی شید
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي نړۍ له افغانستان سره د ترګرو د مرکزونو په لمنځوړلو کې لازمه همکاري نه کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل که څه هم افغانان د ترګرو په مقابل کې په میړانه مبارزه کوي خو د ترګرو مرکزونه له هېواده د باندې دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي افغان حکومت باید د جنګ او سولې په اړه له نړۍ سره د همغږۍ لپاره داسې عملي طرحه ترتیب کړي چې د ټولو ګټې پکې خوندي وي. تفصیل محمد حدیث پردیس پر رپورٹ کی
د تورستانو پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د ځینو هیوادونو د نه همکارۍ انتقادونه تازه نه دي خو خایي د لومړی ځل وي چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې برخه کې جدي انتقاد کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالکریم خلیلی د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال په زغرده دا وویل چې نړۍ په افغانستان کې د روان کړکیچ په هواري کې لازمه همکاري نه کوي. ښاغلی خلیلی وایي نړۍ کولی شي هغه مرکزونه چې پر افغانانو جنگ تحمیلوي له منځه یوسي او پر ملاتړو یې فشار راوړي خو په دې برخه کې په هغه شکل چې افغان حکومت یې غوښتنه لري پام نه کوي.
مراکزی که این برنامه ها را به ما تحمیل میکند دنیا میتواند جلوش را بگیرد.
د یوې هغه مرکزونه چې دغه برنامه پر موږ تحمیلوي نړۍ کولی شي مخې ونیسي، نړۍ کولی شي چې لازم فشار راوړي، نړۍ کولی شي د تورستانو هغه مرکزونه چې له پولې اخوا موجود دي وتړي او مخې ونیسي. خو زموږ ګیله له دنیا څخه دا ده په هغه شکل چې موږ خوښتل او غواړو یې توجه نه ده شوې.
به او صورت کې ما میخواستیم و میخواهیم توجه نشد.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې ویلي و چې افغانستان ته ترورستان له روسي چین ازبکستان تاجکستان پاکستان او منځني ختیځه ورزي او دغه ترورستان نه یوازې افغانستان بلکې ټول سیمه او نړۍ ګواخي نو لازمی ده چې پر وړاندې ګډ او رښتینی مبارزه وشي په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا دا چې نړۍ ولې د ترورستانو د ځپلو په برخه کې یو موټی نه ده ویشلي نظرونه لري د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصرالله ستانکزی وایي د ترورستانو مرکزونه په پاکستان کې د خو نړۍ د شته مجبوریتونو له مخې پر پاکستان لازم فشار نشي راوړلی
ځینې مواردې کې دغه لازمه همکاري چې د افغانستان دولت سره وجود ولري یا د خپلو ستراتیژیک ګټو لپاره دغه هیوادونو دغه اقدامات او له بلې خوانه لوی مشکل په نړیواله ټولنه کې همداسې نړیواله ټولنه هم د افغانستان د قضایاو په ارتباط یو واحد دریز نه لري ډېر کوم د افغانستان دولت ته په کار ده چې خپلې موضع ګانې تقویه کړي او له یو قوي موضع نه
د سیاسي چارو یو بل کارپو صدیق پاتمن بیا وایي افغان حکومت دا ظرفیت نه لري چې د یوې منظمې عملي کړنلارې پر اساس نړۍ له ځان سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي کړي ښاغلي پاتمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چېرته په افغان حکومت کې د دې ظرفیت پیدا نه شي چې د جنګ او سولې په اړه د افغانانو د برحقه دریځ په اړه نړۍ ته قناعت ورکړي مشکله به وي چې له افغانانو سره د جنګ او سولې په برخه کې نړیوال همغږي شي او همکاري ورسره وکړي
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
سمه شارل ډیو ری سلام پښتم خو خبرونه دا راځي چې سم د اسلم سالک په ځخ کې یو سندر واورو
چرته دې د قام د زړه درمان چرته دې چرته دې د قام د زړه درمان چرته دې سرچی استری نزار کی ہے غزوان چرت دے نتا سکے پختو چرت ایمان چرت دے نتا سکے پختو چرت ایمان چرت دے جنازو کی قتل عام شوکنا ستاسو جنازو کی قتل عام شوکنا ظلم د جمعات پدر او بام شوکنا قبر مو پتین دنیا د قام شوکنا تاسو احتجاج کو نا نا تاسو کې پختو چرته ایمان چرته ده تاسو کې پختو چرته ایمان چرته ده دخمنان درنا نو تلی دی کنا کورتا دخمنان درنا نو تلی دی کنا ستاسو یہ پغوکش پیلی اخلی دی کنا ستاسو یہ خوبونا تخت ولی دی کنا تاسو احتجاج کو تاسو کې پختو چرته ایمان چرته ده لاسو کې پوښتو چرته ایمان چرته دے پزر گنو میان دی بورش ویکنا ستاسو پزر گنو میان دی بورش ویکنا خویان دی پا جڑا جڑا رنزورش ویکنا ون دی پا خیرات غختو مجبورش ویکنا
عباسین یوسفزی کلام وو چې د اسلام سالک په غږ کې مو واورېدی او اوس هم نه نیمې بجې سوي دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
شمالی وزیرستان ته ستانه شو کډوالو کې حکومت سره باندې 4.1 کروڑ روپۍ د مالی مرستو په توګه ویشلې دي، خو اپریشن زپلی وای لا هم د تعلیم او صحت په څیر بنیادی اسانتیاو ته اړتیا لري. پرون په میرلی کې هغو کډوالو ته دغه پیسې ورکړل شوې چې کورنۍ په پوځي عملیاتو کې په مکمله یا جزوي توګه لنګ شوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي د درنی سیاست کوونکو ترهګرو یوه ایجنډا ده چې د په خبره د پاکستان بې ثباته کول غواړي. نواز شریف دغه خبرې پرون د سین په سکر سیمه کې یوې دستوري ته په وینا کې وکړې. د دې په ځواب کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره خبرو کې ویل چې احتجاج ته ترهګري نشي ویل کېدی. د زیاته کړه وزیر اعظم د پاناما لیکس په مسله د ځواب ورکولو پر ځای له دې مسلې د خلکو پام اړول غواړي. د کابل په شمال کې د یو شمېر ولایتونو خلکو له وسلوال طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوې دریز ملاتړ وکړ. د پروان، پنجشیر او کاپیسا یو شمېر مدني فعالانو ولسي خلکو د خلکو استازو پرون په لویا غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارو کې د نسبي بدلون هرکلی کړی دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د ماسکو او ټوکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. لاوروف تیر ورځ وویل چې د افغانستان په حالاتو یې له لوړتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د برتانیا کارګرانو ګوند یا لیبر پارټۍ ادعا کړې چې د لندن د ښاروالۍ څوکۍ لپاره شوي انتخابات د دوی کاندید صادق خان ګټلي. کچري حتمی نتیجې صادق خان ګټونکي اعلان کړي نو دا به لومړی ځل وي چې یو مسلمان به د اروپایي اتحادیې د یو غړي هیواد د سر خار ښاروال جوړ شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پرویزې د بندیز لرکېدو لپاره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. ولسمشر اردوغان دغه څرګندونې پرون کړي. او د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې پر القاعده وسلوالو امریکایي بمبارۍ کې د دې شبکې 10 غړي وژل شوي دي.
دا اسرار لمومند چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي. سراج ظهیر دوی ورځپاڼې لوستي او لنډیزې په دې رپورټ کې رالېږلې دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په ابټ آباد کې د یوې مقامي جرګې په حکم باندې د 14 کلنې جینې د سوځولو پیښې په ټول پاکستان کې غم خور کړی. د ادارې په وینا د جرګې تر لاندې د بې انصافۍ د فیصلو خبرونه خو هر ورځ را روان وو، خو د دې پیښې نه داسې ښکاري چې د ظلم بل مثال به میلاو نه شي چې د ابټ آباد یوې طالب علم جینې ته د جرګې په حکم باندې لومړی په لوپټې تیزندي ورکړې شوه او بیا وروسته یې په ګاډي کې واچوله او ویې سوځوله. ادریه زیاتوي چې په دې جنې یوازې دا تور و چې دې خپل ملګري لا د خوغې په واده کولو کې مرسته کړې وه، او د دې پیښې افسوسناک اړخ دا دی چې د دې ټول کلي ته پته وه خو د باسر خلکو د یېرې له لاسه یې غږ نه شو کولی. ادریه وایي سوال دا راپورته کیږي چې په ملک کې د یو مؤثر قانون د شتون باوجود د دې جرګو حیثیت څه دی. په سند، بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا کې د جاګیردارانه او د ظالم نظام او د رسمونو له وجې یو شمېر ماشومان جنکی وجلې شوې، خو حکومت په دې باندې سکوټلې کړنلار نه جوړوي. په کار خدای دې چې د کم عمر جنکو د ودونو ودرولو وژنو او په زور د ودونو مخه ونیول شي. دریا اخیری کې وایي چې د دې ټول صورتحال پر وړاندې کې وکتل شي نو داسې ښکاري چې جرګه نظام د دې معاشري د يرغمال جوړولو کوشش کوي. نو باید چې قانون نافذ کوونکي ادارې او عدلیه د جرګي او د غیرت په نوم د وژنو مخه نیولو لپاره خپل کردار ولوبوي او د دې یادې پیښې ملزمانو لا عبرتناکه سزا ورکړي چې څوک بیا داسې جرأت نه کوي. د دې تر څنګ د پېښور نه خپرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، د خیبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ کې صوبایي اپیکس کمیټې غونډه کې د قبیلي سیمو د بېکوره شوو خلکو په واپسې غور وشو. ادارې وړاندې لیکي د اپیکس کمیټې لخوا د بېکوره شوو خلکو په واپسې کې د توندې خبره ډېره ښه ده، خو باید چې دې اړخ ته هم پام راوګرځول شي او کومه فیصله چې یې کړې په هغې په فوري توګه عمل وکړي، ځکه چې روژې ته یوه میاشت پاتې ده. بل طرف ته ګرمي ورځ په ورځ سیوا کېږي، نو باید چې څومره زر کېدی شي چې دا خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. ادارې زیاتوي له دې ضروري خبره دا ده چې د دې متاثرینو خپلو سیمو کې د بیا آبادۍ ده، ځکه چې د دې خلکو هر څه تباه شوي، نو حکومت لبا د دوی په بیا آبادۍ، هلته د روزګار، صحت او تعلیم په اسانو ورکولو توجه ورکول پکار وي. نو باید چې اپیکس کمیټې راتلونکي غونډه کې دا هر څه په نظر کې وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن ګلای وړاندې کوي. فارن پالیسی مجله لیکي د هند واک لاندې کشمیریان د دغې سیمې د سیاسي حل په اړه حکومتي دریځ ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي چې د هند حکومت د کشمیر لانجې هوارو لپاره مخلص نه دی. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د لرغوني آثار خوندي ساتلو په موخه الکترونیک عجایب ګر ډېر زر پرانستل کېږي. د دواړو مقالو نوري برخې له ګلای اسورو.
فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر لانجه له 1947 کال راهیسې روانه ده. د کشمیر په لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه هم شوي دي. په 1980 او 90 لسیزه کې تاوتریخوالی اوج ته رسیدلې وو چې پاکستان په کشمیر کې د یاغیانو مرسته کوله، خو بیا په 2000 کې په کشمیر کې تاوتریخوالی کې کمی راغلی او داسې هیلې پیدا شوې وې چې دا مسله به په پرامنه توګه حل شي. مجله کې خدا وخت دې معاملې پرامنه حل نه ښکاري. د هند واکلاندی کشمیر کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او داسې ښکاري چې د ملکانو لخوا د یاغیانو مرسته کې هم اضافه روانه ده. فورن پالیسی مجلې کې که هند څه هم وکړي په کشمیر کې لاماتې سره مخ دی او دا به تر هغې وي چې تر څو یې د کشمیر په اړه په پالیسۍ کې لوی بدلون نه وي راوستی. د مقالې لیکوال د 2014 کال نومبر میاشت کې د کشمیر سفر کړی وو او په هغه ځای کې یې د هندي حکومت د پالیسۍ په اړه له خلکو سره خبرې کړې وې. په دې کې زیاتره خلکو دریز درلودو چې د هند حکومت د کشمیر مسلې هوارولو کې مخلص نه دی. یو کشمیری لیکوال ته وویل چې د هند حکومت ورته د وسلو سپارلو ویلي وو، دوی پرې عمل وکړو خو له هغې وروستو هیڅ نه دی شوي. یو بل کشمیری وایي چې کله په 80 لسیزه کې حالات ډېر زیات خراب شول، نو په هغه وخت کې د هند حکومت په خبرو اترو زور راوړو، خو اوس له سیاسي حل راویستو څخه په شا شوي دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په عمومي توګه په افغانستان کې خلک ملي اتلان ډېر په درناوي سره یادوي، خو نجیب الله پوپل څوک نه یادوي. پوپل د 1990 په لومړیو کې په کابل کې د ملي عجایبګر چوکیدار وو. په هغه وخت کې چې کله کورنۍ جګړې زور ونیولو، نو پوپل سره د نورو ملګرو له عجایبګره تر ټولو نادره او قدیم شیزونه بهر یوړل. په دې کې د سرو زرو یوه خزانه هم وه. ورځپاڼه لیکي د سرو زرو پټ ساتل یو ښه کار وو، ځکه چې په راتلونکو کلونو کې یاغیانو او جنګ سالارانو د عجایبګر 90% شیزونه لوټ کړل. په دې کې د بودا مجسمې، اسلامی آثار او د لومړی پیړۍ کوشان بادشاهي نادرې نمونې شاملې وي. ګارډین ورځپاڼه لیکي له تیرو درې کلونو راهیسې پوپل د هغې ډلې غړی دی چې شیکاګو پوهنتون د لرغونو آثارو کارپوهانو او د امریکې د بارانو چارو وزارت په مرسته 300 تباه شوي لرغوني آثار بیرته خپل حالت کې بحال کړي دي. د دې ترڅنګ تر یو لک پورې نمونې چې په دې وروستو کلونو کې راویستل شوي، غلا شوي او یا له هېواده بهر وړل شوي وي راجمع کړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي افغانستان به په دې دوبي کې د عجایبګر د الکترونیکي معلوماتو اسانتیا ولري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کډوالو نړیواله اداره وایي داسې شواهد نشته چې ثابت کړي چې هغه تنکي ځوانان چې واسي یورپ ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. په جنیوا کې د دې سازمان ویاند جونیلمن مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دوی ته داسې معلومات نه دي رسیدلي چې د کم عمر کډوالو په اروپایي اتحادیه کې ورک شوي دي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې پرون پر اروپایي اتحادیې غږ کړی و چې د هغو تنکیو کډوالو د ورکېدو مخنیوی دې وکړي چې یوازې سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات فرشتي جلال صاحب ریپورټ کې.
د یونیسف اداره وایي تیر کال یوازې 8000 300 کډوال چې عمرونه یې تر 13 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هغو کډوالو کې چې عمر یې تر 30 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیې ته تر رسیدو وروسته لادرکه شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یونیسف ویلي چې شاید رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لادرکه کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خود مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره یې دقیق اسناد نشته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
د وای موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپایي اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. په څو نوې رئیس په اروپایي اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کیږي کنه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډیر مهم دی چې له خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي، خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداری ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلی او حتی د قاچاقونکو لاسته لوېدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جون ایلمن وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندېښنې پر ځای ثابت کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان اتنکي ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تشتبول سوي، ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوی یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ هم درس پوهیږو چې د دې کسانو تر نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 14 کلونو لوړ دي او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیې ته ځي باید په یوه هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 12 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې 3 میاشتې تر لنډه سي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارس پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه د یونیسف د ادارې مسؤلې پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې زیات شمېر تنکي ځوانان د کډوالو لپاره له ځانګړو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یو ځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تېښتې خطر غوره ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړندارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوی وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د خلکو د ملاتړ تر څنګ د دقیقو پروګرامونو موجودیت د شفق په نوم د پوځي عملیاتو د کامیابۍ اصلي وجه دی. د دغه وزارت وایند وایي چې د دې عملیاتو په لړ کې د هیواد مختلفو برخو کې مخالفینو ته ډیر تاوانونه اوښتي دي او په دې وخت کې په ورته وخت کې افغان کارپوهان د افغان امنیتي ځواکونو د دغه عملیات ستای خو وایي چې حکومت اوس هم لکه څنګه چې اړتیا ده په جنګي مدیریت کې اصلاحات نه دي راوستي. سباون کاکړ رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر ګواښ لاندې سیمو په نښه کول د امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي او د امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ په هیواد کې د شفق عملیاتو د کامیاب کېدو لامل نه دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شفق عملیاتو په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو د لاسته راوړنو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د شفق عملیاتو په لړ کې به 40 نور تصفیوي عملیات د هیواد په 14 ولایتونو کې ترسره شي. شغلی وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د شفق عملیات په ترڅ کې د هیواد په مختلفو سیمو کې مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي.
افغانستان حمایت
کردن اسپای مصلا د وای افغان ولس د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی. دغه ځواکونه د ولسی جرګې او مشران جرګې ملاتړ هم لزان سره لري. په دې خاطر د شفق عملیات په شړ ډول پر مخ روان دي. نن ورځ موږ د شفق عملیات په ترڅ کې 40 عملیات په 14 ولایتونو کې ترلاسهاندې لرو او درانه تلفات مو مخالفینو ته اړولې دي. شغلی وزیر وایي چې تیر شپه افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د شپې په عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو په ولکه کې له وزندان څخه شپېته تنه بندیان هم خوشی کړل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بدخشان، سرپل، فاریاب، کندوز، غزنی، ننګرهار، کونړ، نورستان، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه وسلوال مخالفین په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. خو د مرګ ژوبلې د ارقامو په اړه یې څه ونه ویل. د شفق عملیات د حمل په دوهمه د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پیل شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي وه چې د مخالفینو د پټنځایونو په نښه کول، د دوی د کلیدي اشخاصو له منځه وړل او د تحرکاتو مخنیوی د شفق عملیاتو هدف او د 2015 کال لپاره د افغان امنیتي ځواکونو اساسي برنامه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا د دفاع وزارت له لورې د شفق عملیاتو د بریا په اړه شک لري. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردک که څه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې ستایي، خو د عملیاتو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو پر مدیریت نیوکه کوي. دی وایي هغه اصلاحات چې باید منځته راغلي وای نه دي راغلي. تر هغه چې په افغانستان کې قانون پلی نه شي، د قانون ماتول شتون ولري، دغه ضد او نقص ګمانونه فکر نه کوم چې عملي شي. تر هغه وخت چې کار اهل کار ته ونه سپارل شي، فکر نه کوم هغه اداوي چې دوی یې کوي سل په سلو کې د قبول وړ وي. امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د شفق عملیاتو د مؤثریت خبرې کوي چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د امنیتي ستونزو د ډېرېدو څخه شکایت کوي. که څه هم افغان حکومت روان هجري لمریز کال له ګواښونو ډک بولي، خو په ورته وخت کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوال مخالفینو سره د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري.
تاسو د سباوند کاکړ رپورټ اوریدئ. یا اوس هم راځئ د چاهت خان په غږ کې سندره واورو. د چاہت خان پر رقم سندر واور دا اوسمی بل رپورٹ ترازو دا افغانستان د مالی وزارت په چوکاټ کې د ننګرهار د مستوفیت اداري چارواکي وای د نوی پرمختللې اداري سیستم لامل په دیت باندې د چ سش کال د تیر کال په پرتله د عواید یا محصول پر رټولو کې 15% زیاتوالی راولي. نور حال د جلال آباد څخه د مشال ډو خبريال پازمنت عابد راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت په چوکاټ کې د ننګرهار مستوفیت اداري مشر ډاکټر محمد علم اساغزه وایي چې سکالې د تیر مالی کال پرتله د عوایدو پر راټولولو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دی وایي چې په 1409 مالی کال کې سباندې 1.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
موږ توانېدلی وو چې په کال 1409 کې د 1393 په پرتله باندې 15% زمونږ په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. 1.5 میلیارد زمونږ عواید په کال 1409 کې وو چې دغه رقم د پروسه کال په مقایسه باندې البته 15% افزودي ښایي.
دا چې هغه 100 میلیونه وو چې د عوایدو د زیاتوالي سبب شوی دا پښتنه د ننګرهار مستوفی ډاکټر اساق زیدارنګ ځوابوي.
مستوفیت په اداره کې افمس سیستم او د سکتار سیستم دا هغه لاملونه دي چې زمنګ په اداراتو کې لا پسې زیات شفافیت رامنځته کړي. موږ فنی او مسلکي کسان په کارونو باندې ګمارلې دي. زمنګ ټول متشبسین ملي سوداګر تجاران دې ته حاضر شوي دي چې په وخت او زمان باندې خپل مالیه ورکړي چې دغه لاملونه باید زده شي چې په ننګرهار کې د عوایدو کچه لوړه شي.
ډاکټر محمد علم اساغزه وایي چې دوی ټولو سارونکو ادارو ته رسمي مکتوبونه لیږلي چې د مستوفیت ادارې په چوکاټ کې بډي اخیستونکي او بډي خوړونکي دواړه ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
ټول امنیتي ارګانونو ته به مکاتب استولې دي کچیر د مستوفیت کوم مامور یا همدارنګه هغه څوک چې د سره په معامله کې شریک وي. زه دې څخه دا غوښتنه کوم چې د مستوفیت مامور او همدارنګه هغه څوک چې غواړي ملي شتمني حیف مال کې د قانون منګولو ته وسپاري او هغه سره د قانون په چوکاټ کې چلند وشي.
د یادولو ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 240 ماده په اساس د افغانستان هر وګړی په دې مکلف دی چې د خپلو عوایدو څخه یو اندازه مالیه یا ټیکس دولت ته ورکړي چې سګنی مالی کال کې مالیه له 2% ته لوړه شوې ده. ډاکټر اساغزه وایي چې د 1495 مالی کال د لومړۍ روبې عواید د 1490 مالی کال د لومړۍ روبې پرتله 16% زیاتوالی ښیي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان لوګر ولایت هغه سلګونه اوسیدونکي چې دوی ته د یاد ولایت د خوشي ولسوالۍ د مهاجرونو په ښارګوټ کې د کورونو آبادولو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړل سوې وه، وایي چې سیموال ورته په خپلو ځایونو کې د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. دوی په دې کار کې د ولایتي شورا د غړي قیوم خوشیوال لاس بولي، خو د ولایتي شورا نوموړی وکیل د ده پر وړاندې د ادعا په کلکه ردوي. وایي چې دی په دې مسله کې هیڅ لاس نه لري، هم د ځمکو د ملکیت سپینول هم په خپله د حکومت کار دی. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د لوګر په ولایت کې له بهره هغه نوي راستنه شوي کډوال چې ځایي ادارې ورته د یاد ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې د کورونو د آبادولو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړې. وایي چې په هغه خارګوټي کې یو شمېر ځایي خلک ورته د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. د مهاجرینو د اتحادیې مشر صالح محمد وایي چې دوی ته ستونزه د سیموالو په ګډون په خپله حکومت هم جوړه کړې ده، ځکه خارګوټی په 8000 جریبه ځمکه کې دی او هلته دا ځمکه بې دعوې پرته ده، خو ځایي ادارې دا سپینه ځمکه هم په دعواګیر
د حکومت نه منګه دا خفګان لرو چې هغه د خوښۍ ولسوالۍ په حدودو کې داوا د 1400 جریبه ځمکه لري او منګه 8000 جریبه ځمکه دی خواته لرو او پاکه پرته ده. هیڅ داوا پکې نهسته، خو منګ ته څوک نه راتوجی کوي. دا د منګ ته توجی کی د دې مسولیت د دولت لغاړه ده.
یو تن راستون شوی کډوال لمبات وایي چې د ځمکه د ملکیت سپینول د حکومت کار دی، خو د مهاجرینو ریاست او وزارت دا جنجال هم د دوی غاړې ته ور اچولای دی.
د مهاجرینو ریاست او وزارت دا کار دوی خپل کار په مخ باندې کوي. دا ځمکه باید دوی ځان ته سپینه کړي.
د خپل ځکه باید دوی غم خوړلی وای چې انتقال سوی هغه وروسته دوی ولې خپل غم نه خوري ولې خپل وجود اربازان ته نه معلوموي.
په ورته توګه یو بل کس قیوم سیال هم خپل ستونزه داسې شریکوي.
دلته په دې خوخي ولسوالۍ کې یو حوزه ده، هغوی دغه ځمکه خپل بولي، حالانکه شریکه واله هم ورسره نشته او د هغوی تر شا یو وکیل ولاړ دی هماغه حوزې مربوط. هغوی نه غواړي چې دغه ځمکه د ماجرینو ته توضیح شي. اوس موږ هغه ولس او هغه وکیل ستونزې جوړوي او د مګه د توضیح په وړاندې غیر قانوني خنډونه ایجادوي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی قیوم خوشیوال د پر وړاندې د ادعا چې د سیمهوال تحریکوي او د مهاجرینو د خارګوټي د پلي کېدو پر وړاندې خنډونه ایجادوي داسې سپولي او زیاتوي چې د ځمکې د ملکیت د تثبیت لپاره باید حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي.
دا خو صرف یو ادعا ده، خلق ټول د ما خلق دي، زه د ټولو خادم او خدمتګار یم. هیڅکله زه د خلکو د حسین په خاطر د سوګن په خاطر خن نشم کېدی او نه کېږم. ټول ماته یو سترګې ده، حکومت مسؤل ده چې هر ځمکه چې دوای دوات تصفیه کی دوات ختم کی حق حقدار ته ورسی اسمک ورته ورکی.
بلخوا د لوګر مرستیال وری قمرالدین شکیب د خوخی پولیسوالی کی د مهاجرینو پر خارګوټی داوی او جنجالونه منی او وای چې د دې مسالې د سپینوی لپاره ولسمشر اشرف غنی هیئت ټاکلی چې په لنډ ورځو کې به لوګر ته ورشي، دا مسله به نږدې وسیړي او د پلی کېدو په اړه به پریکنده فیصله وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري د مشال ریډیو زخه دا د مشال ریډیو د نشته خبرونو لومړی غړی وي. په دوه مګړی کې بیا هم تاسو ته راځو، خو د سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. خو پای ته رسو د علي بابا خان په شق یو سندره د غنی خان کلام ویلی دی. راځي چې علي بابا خان ته غوښتو عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي. په بل غړی کې به بیا هم لتاسو سره یو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، بل استر کی توربما، کل استر کی توربما، کل شوندی خلوما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، غم پہار کی درنا بسری پی ماں، ہم درنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں، در سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو، در سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو، سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، خیشت نظر او خیال دے راکڑو، دسر پسر تو پان کی نکڑ ڈبا لو گرما، دیو غم دوی شپاتی چڑتا پٹیارو کی ناستو، دیو غم دوی شپاتی چڑتا پٹیارو کی ناستو، رو رو پٹ میں زڑو تراغے لک ماں دخکار پسما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، مسته او خوڑ زیم ناس تیار دختو کی دنرگس گلو نکتا مرگزا چلتا رکی گا زلانا یا موزکار مرگزا